لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر مناوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو او یو ځل بیا د نوي کال مبارکي درته وایو. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د نوي کال په مناسبت په وینا کې افغان ولسمشر د نوي کال په مناسبت په وینا کې له افغانانو غوښتي چې د هیواد د آبادۍ لپاره سره یو موټی شي او د تورخم او سپین بول د کلارینن پرانیستل شوي. نور راپورونه هم لرو او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د نوي کال د پیل د مراسمو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د تورخم او سپین بولدک لارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوې. او د عراق صدراعظم وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې امریکا به د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. بشپړ خبرونه. نن د وری لومړۍ نیټه د نوي 1496 کال لومړۍ ورځ ده. په دې مناسبت په کابل، مزار شریف او نورو ولایتونو کې پرتمین مراسم جوړیږي. د دې مراسمو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په مزار شریف کې د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 سرتیري په دنده ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني تیر ماښام د نوي کال د پیل په مناسبت په وینا کې هیله څرګنده کړه چې نوی کال به د نویو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل
من کول شو پریکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو. داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلي عملي شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ته د میچي یاماماتو هیله څرګنده کړې چې نوی کال به له جګړو خلاص او له هیلو ډک کالوي او سوله براولي. د تورخم او سپین بول د کلارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوې. د ډیورن پر کرخه جوړې شوې دا دوه دروازې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف له پرونی حکم وروسته خلاصې شوې. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمسل اسلام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې تورخم دروازه نن سهار په 8 بجو خلاصه شوه.
کولاو شو دغه طرف نه ټرافیک شروع شو، ټرکونه مرکونه دې طرف نه وم اوس خلک هم بس اپراسس کلا ولاړ دي. هغې نه چې تیریږي بس ځي به روټین مطابق دواړه کلیرنس کیږي، کسٹم هغې کیږي، بس بیا به وړي ځي.
د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د سپین بولدک دروازه هم د موټرو او مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده. دا دوه دروازې څه باندې یوه میاشت مخکې وروسته له هغه بندې شوې چې په سند ایالت او نورو سیمو کې په خونړیو حملو کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شول او پاکستان په افغانستان کې ډېره وسله والې ډلې په دې حملو ګرمې وبللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي جګړو او تشدد د 2018 کال له پایله تر اوسه څه د پاسه 8000 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. یوناما په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي زیاتره بې ځایه شوي کسان د کندز او بدخشان له ولایتونو څخه دي. د راپور له مخې د بې ځایه شویو 50 په سلو کې له 300 کلونو کم عمره کسان دي چې جګړو او تشدد د خپلو سیمو پریښودو ته ارکړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د جګړو او تشدد د دوام په صورت کې به د روان کال تر پایه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 4500 ته لوړ شي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. عبادی وویل دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د براک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو وي. عبادی وویل که څه هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وې ایستل شوي دي. خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و. د عراق صدر اعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د عراق پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. دا برید د بغداد د جنوب لویدیځ په امیل سیمه کې شوی دی. تر اوسه چا د عراق د پایتخت د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دې شان بریدونو پړه پر داعش ډلې اچول شوې ده. د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیز پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د 5 کلم په وسیله د په هیواد کې د نامنیو اور تلمن وهي. په تیرو څو ورځو کې زرګونه کسان په دې هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند جمهوریت و لارو کوڅو ته راووتل او د کار د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه یې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. الکساندر لوکاشینکا وویل د لویدیز استخبارات ځانګړو کسانو ته پیسې ورکوي چې په بیلاروس کې حالات ترینګلې کړي. د بیلاروس رسنیو د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې وایي لویدیز د بدمشانو د ملاتړ له لارې غواړي بیلاروس نام نه کړي. لوکاشینکا زیاته کړه چې د بیلاروس سرحدونو ته د ناټو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په پرتله کورنیو ناامنیو دی زیات خواشینی کړی او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې د ناامنیو په وړاندې سخت غبرګون وښیي. خو مظاهره چیان وایي پر وزګارو کسانو چې حکومت یې پرازیت بولي د مالیو له نوي پلان څخه ناراضه دي. که څه هم لوکاشینکا د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې خپل پلان ځنډولی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شول، تر دې دمه څه باندې 150 کسان توقیف شوي دي. په سوریه کې جنګیدونکي کرد ملیشي وایي د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې ورته د روسیې د پوځ لخوا پوځي روزنه ورکول کېږي. دا خبره پرون د کردانو د وای پی جی یا د خلکو د ملاتړ د ډلې ویان ریدور اکس لیل وکړه. دا خبره په داسې حال کې خبرېږي چې د ترکیې حکومت د کرد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بللی. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو بیا دا رد کړی چې دا هیواد ګنې د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې ولې پخواني ولسمشر براک اوباما له ایران د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک کړه. ټرمپ دا څرګندونې تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي ټرمپ وویل له عراقي مشرانو سره به د هغه څه په اړه چې د خلاو بلله خبرې وکړي چې ولې رامنځته شوې او په نتیجه کې داعش ډلې د عراق په شمال کې او په لویدیځو سیمو کې زیاتې سیمې ونیولې. ډونالډ ټرمپ وویل اصلا له لومړي سره باید امریکا د عراق جګړه نه وای کړې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی په داسې وخت کې له واشنگټن څخه لیدنه کوي چې سپینه ماڼۍ له داعش سره د مبارزې په اړه د 18 هیوادونو په ګډون د یو کنفرانس لپاره چمتووالی نیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د نوي کال په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې شندې شوي چې غوښتل افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي.
په تېر کال کې که څه هم د شر او ګمراهي پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هېواد نارامه وساتي، خو د دې باوجود زموږ ځوانانو وطن ته ویاړونه وګټل.
د سپین بولدک او تورخام لارې نن پرانستل شوې.
د تورخام دروازه د مسافرینو او د سوداګرو د اموالو پر مخ خلاصه ده. هیڅ ستونزه نشته. هغه کسان چې قانوني جواز د تګ راتګ ولري.
د نوروز د مراسمو لجریانه براپور درکړو و باورئ چې افغان حکومت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د هیواد د عایداتي سیمو د ناامنه کولو هڅه کوي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د فرخوندې یاد تازه کوو، د هغې مومنې یاد چې د نوي کال په درشل کې د جهل یوه لښکر د کفر په تور سنګسار کړه.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استادم په درلوم کې ډیره بیبی او نیکه خزه و همیشه په پرده کې تله او راتلله.
نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپریږي. سمون غاګ لازادې رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د هیواد د آبادۍ لپاره یو موټی شي. ولسمشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وسلوالو مخالفانو پروسه کال د افغانستان د ناامنه کولو زیاته هڅه وکړه، خو د ده په وینا افغان ځوانانو د هغو دا پلان شنډ کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د نوي هجري لمریز کال په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر دوامداره همکاري ټینګار کړی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو افغانانو غوښتي چې په مختلفو برخو کې په کار او خدمت کولو سره د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ په بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ارګ په فیسبوک باندې په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی کال به په امنیتي، پراختیایي او کلتوري برخو کې د افغانستان لپاره د مثبتو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را با سال متفاوت تبدیل کنیم.
دا وی من کول شو پریکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو، داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلې عملي شي. ولسمشر ویلي د وحشت او جنایت پر وړاندې به د افغانانو اراده کمزوره نشي او هغه خلک به له ماتې سره مخ شي چې د افغانانو اراده او هوډ چیلنجوي. محمد اشرف غنی په تیر کال کې په امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ورزشي برخو کې د لاسترړونو یادونه وکړه. وی ویل چې د وسلوالو مخالفانو دا پلان چې افغانستان له آزمون سره مخ کړي ناکام شوی دی.
په تیر کال کې که څه هم د شر او گمراهی پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هیواد نارامه وساتي، د خدای د مخلوق ویني او به وي او د وطن میندې او خویندې غمجنې او پریشانه کړي، خود دې په وجود زموږ ځوانانو د ژوند په هر ډګر کې وطن ته ویاړونه وګټل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او یو ځل بیا یې ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي.
We are fully dedicated in our commitment to stand with you, your government.
دا وی موږ په بشپړه توګه پر خپل دې ژمنې ولاړ یو چې له تاسو او ستاسو له حکومت او تر ټولو مهمه ستاسو له ټولو امنیتي ځواکونو سره به ولاړ یو. تاسو ته یو ځل بیا د نوروز د خوښیو ډکه رخصتي غواړم. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام ډاډ ورکوي چې نوموړي د امریکا کانګرس ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې په 50% کې کنټرول لري. د هغه په وینا حال دا چې تیر کال د افغانستان 50% کې برخه د افغان دولت په واک کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د نوي کال د پایل په مناسبت په خپل ویډیوي وینا کې هیله څرګنده کړې چې نوی کال به د نویو بدلونونو کال وي. تاسو راته ولیکئ چې تاسو د نوي کال له بدلېدو سره په خپل ژوند کې د کوم بدلون د راوستو پریکړه کړې او یا د داسې یو بدلون د کوم ډول بدلون هیله لري. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو، خو په یاد وساتئ چې لطفا دقیقا په همغه موضوع متمرکزې خبرې وکړئ او متمرکز پیام ولیکئ چې ما همدا شیبه له تاسو غوښتنه وکړه، یعنی په خپل ژوند کې د نوي کال له بدلېدو سره په خپل ژوند کې د کوم بدلون د راوستو پریکړه مو کړې او د کوم بدلون د راتلو هیله لرئ.
ازادي رادیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نوروز د کال د نوې د لومړۍ ورځې جشن په افغانستان کې په مختلفو ښارونو کې جوړیږي، خو په مزار شریف کې دا مراسم خورا زیات پرتمین وي. هر کال په روزه مبارکه کې د مزار شریف ښار په روزه مبارکه کې زرګونه کسان راټولیږي، هلته د سخی جنډه جګیږي او خلک خوښي او خوشحالۍ کوي. یو زیات شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې ګډون کوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی چې همدا شیبه د همدې مراسمو په جریان کې دی، د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. حبیبزی صاحب، دغلته چارواکي راغلي دي او په دې مراسمو کې ګډون کړی، داسې کومه مهمه وینا که هلته چارواکو کړي وي یا د ټولو ویناوو او څرګندونو جریان که په لنډو کې راته ووایي؟
مننه تکل صاحب تاسو او د ټول او جوګو د انتقال مبارک شي. په دې مراسمو کې د ریاست جمهوري څخه د ولسمشر دویم مرستیال هم ګډون برخه اخیستې ده، او د بلخ والي آدم محمد نور خفرې سره کړلې. اوس معاون سرور بارش خبرې کوي. ښاغلي نور پر خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د ولسمشر رحماني سره کوم مذاکرات چې پیل کړي دي ترجمه ترې راځي ده، او دا چې دی د بلخ د والي په توګه د دویم ځل لپاره وټاکل شو، د ولسمشر صاحب مننه وکړه. همدارنګه یې په بلخ کې د تېرو لسو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړلو لپاره هم خبرې وکړلې، او د دې سره سره وویل چې دوی په هڅه کې دی ترڅو راتلونکو کلونو کې، یعنې راتلونکي انتخاباتو کې انتخاباتو کې راووځي او میدان ته او په سیاسي چارو کې ونډه واخلي. او د دې تر څنګ اوس مهال چې سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال په مراسمو ته خبرې کوي، زه هم د افغان امنیت ځواکونو په لاسته راوړلو خبرې وکړې، او همدارنګه د هېواد د بهرني سیاست په اړه وغږېد چې وایي د تېرو کلونو ته یې پراختیا موندلې، او همدارنګه په دې وغږېد چې په هېواد کې سیاسي وده څرنګه رامنځته کېدلی شي، او تر دامه چې د ملي یووالي حکومت کوم پلانونه پلي کړي دي کولی چې مسؤلیت ولري، او داسې نور موضوعات باندې خبرې وکړي.
حبیب زای صاحب، ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکړو او تاسو بیرته غونډې ته لاړ شئ، که په لنډه سره راته ووایئ چې یو تصویر راکړئ د مزار شریف د امنیتي او عمومي وضعیت، یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړئ د نن ورځې او همدا شېبې.
تیرې پردې چې ملي پولیسو واکونه چې ملي پولیسو واکونه هم دي، ملي امنیت واکونه دي، او له راتې څخه بهر کومې خوشي چې راځي سره وتي دي، هلته هم په زرګونه امنیتي پوځیان هلته حضور لري، او همدا شیبه یې د خلکو او راډیو په تګ راتګ بندیز وکړی. او په دې مراسمو کې د چارواکو په خبره چې تقریبا څلور نیم زره کسان ونډه لري چې اکثریت برخه یې مېرمنې تشکیلوي.
او له خدای پامانی مخکې حبیب زای صاحب، دغلته تاسو د نړیوالو سرتیرو یا ځواکونو یا مقاماتو حضور هم وینئ که یوازې ټول افغان ځواکونه دي؟
امنیتی کسان چې امنیت تعلیم کړی او د دې مراسمو امنیت مسؤلیت لري ټول افغان پوځیان دي، خو په مراسمو کې د بهرني ځواکونو جکپوري چارواکي هم حضور لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې د مزار شریف له روزې مبارکې نه د نوروز په مناسبت د کال د نوې ورځې په مناسبت د لومړۍ ورځې په مناسبت د جوړو شویو مراسمو له جریانه یې راپور راکو. کابل ته ورزو. حدیث پردیس د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره د کابل کارتې سخی جمال مینې کارتې سخی سیمې څخه چې هلته هم جنډه جګیږي او د نوروز په مناسبت د کال د نوې او لومړۍ ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي. پردیس صاحب.
بله تکل صاحب، سلام تاسو ته او ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. که څنګه چې تاسو وویلې، بله، په د کابل په کارتي سخي سیمه کې او دغه کارتي سخي زیارت کې جنډه پورته شوه تقریبا لس دقیقې شاوخوا مخکې. یو موضوع چې ډېره هغه وه، یعنی د تېرو کلونو په پرتله خلکو ډېر کم ګډون کړی و، او بله موضوع دا وه چې
مهم افغان چارواکي هغه هم ګډون نو کړی. یو موضوع د باران دا، یعنی باران هم دا او بل موضوع یعنی خلکو سره مو چې خبرې وکړي او څه امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو په دغه رابطه باندې همدا علت و چې یعنی ډېرو خلکو ښایي ګډون نه وي کړی. او نور په ټوله کې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر ډېر جدي نیول شوي دي، خو د خلکو سره چې کله مونږ خبرې وکړي یعنی د نه راوتو یا د میلو او د نور میله ځایونو ته د نه تګ اصلي دلیل دوی دا وایي چې پخوا هم یعنی افغان چارواکو امنیتي چارواکو ویلي چې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو دغه یوه اندېښنه دوی سره موجوده وه. بل تکل
ډېر زیات مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس و چې له کابل ښار نه یې، د کابل کارت سخی جمال مینی سیمې نه یې، د نوی کال په مناسبت د جوړو شویو مراسمو تفصیل راکاو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نوې کال مو مبارک شه. د نوې کال د لومړۍ ورځې په مناسبت مو د موسیقۍ پروګرام لا دوه سخه تر دوو بجو پورې لا تاسو سره په ژوندۍ بڼه برابر کړی دی. تاسو کولی شئ چې لا موږ سره اړیکه ونیسئ او د نوې کال په اړه ویل شوې سندرې خپلو دوستانو ته ډالۍ کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 40 15 30 30، او بل د ټلیفون شمیره ده 0922 25 55. د ټلیفون شمیره یو وار بیا 0999 40 15 30 30، 0922 25 55.
د ازادۍ راډیو د موسیقۍ په پروګرام کې چې په 12 بجو پیلېږي، تاسو هم ګډون کولای شئ، خپل د زړه حال وایئ او په دې خپرونه کې په خپل ګډون سره د خپرونه نور هم ښکلې کړئ. له اوږده ځنډ وروسته د تورخم او سپین بولدک دروازې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستل شوې. دا دروازه نن د کال په لومړۍ ورځ پرانستل شوې، او البته دا دروازه وروسته له هغه پرانستل شوې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو حکم کې د دې دروازو د سمدستي پرانستو غوښتنه وکړه، خو داسې ښکاري چې پوځي چارواکو پرون دا دروازه خلاصه نه کړه او نن چې د کال لومړۍ ورځ ده دا دروازه پرانستل شوه. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه دا راپور رالیږلی.
پوره د 4 ورځو انتظار وروسته د مسافرو او لوی موټرو پر مخ د تورخم دروازه د نوي کال په لومړۍ ورځ د سه‌شنبه په سهار 6:30 بجې خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومن وایي د دروازې د خلاصېدو سره سم مسافرو او لوی موټرو په تورخم دروازه تګ راتګ پیل کړ.
د تورخم دروازه د مسافرینو او د سوداګرو د موالو پر مخ خلاصه ده. هیڅ ستونزه نشته. هغه کسان چې قانوني جواز د تګ راتګ ولري، هغه که افغانان دي او ویزې ولري، دوی هم کولی شي چې په آزادانه توګه وسلاړ شي، او هغه څوک چې د پاکستان استوګن دي دوی په افغانستان کې کارونه کوي او د کار قانوني جواز ولري یا دلته هغه د راتګ پاسپورت او ویزه ولري، دوی کولی شي چې راشي.
نوموړی وایي دا چې د تورخم په دروازه د مسافرو او لوی موټرو د تګ راتګ ګڼه ګوڼه زیاته ده. د امنیت د خوندیتوب په خاطر دوی پوره چمتووالی نیولی. نوموړی وایي د سرحدي ځواکونو تر څنګ نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي تر څو د مسافرو او لوی موټرو د پلټنو مرکزونه زیات کړي.
تورخم په رابطه مونږ د چټک غبرګون قطعي پرسونل اولته میشت، سرحدي پولیسو د شپږم کنډک ریزرو پرسونل تورخم ته لیږلی تر څو چون ازدحام د خلکو د مسافرینو او د باردارو لاریو بزیت وی تر څوالته امنیتی تدابیر کلک کړي. هغه ثابت چیک پوینټونه چې په خو مو درلودل د هغه سربیرال تنور غیر ثابت پوینټونه ایجاد شوي تر څو د ازدحام په وخت کې چیک او کنټرول او بررسی د شیانو په خو ډول صورت ونی.
په تورخم کې د کډوالو ریاست کارکونکو فرید الله زکی وایي د تورخم دروازې په خلاصېدو سره خلک ډیر خوښ دي او د ډیر انتظار وروسته خپل کورنۍ ته ستانه شول. دی وایي هغه مسافر چې د تورخم په دروازه خپل هوا ته راوړي، د دروازې دی غاړه هغوی لپاره پوره اسانتیاوي برابرې شوي. د فرید الله په خبره د ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کاري ټیم ساحه کې دی، او دا رنګه د ناروغانو د انتقال لپاره امبولانسونه هم موجود دي.
بالکل ګوتا د ریاست د ماجنینو د ریاست تر مشرۍ لاندې د ادمو سي د ماجرین په وخت کې په تورخم کې کار کوي. دوی پېښېدل امبولانسونه د تورخم ګېټ ته انتقال کړي. د ماجرین ریاست او د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون چې په ګډه دلته کار کوي، دوی دغه امبولانسونه انتقال کړي دي. ډاکټرانو مکمل یو ټیم هلته موجود دی په ساحه کې. که ډېر مریضان یې عامې روغتیا روغتون ته انتقالېږي او که امکانات یې دي چې هغوی دلته تداوي شي، نو بیا هغه خپلو کورونو ته د هماغه امبولانسونو له لارې انتقالېږي وړل کېږي.
شاوخوا 15 اونۍ وړاندې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د تورخم او چمن لارې د مسافرو او لویې موټرو پر مخ وتړل شوې. په دې موده کې یوازې د تورخم دروازه د 2 ورځو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصه شوې وه، خو دا ځل د تورخم او چمن دواړه لارې د مسافرو او لویې موټرو پر مخ خلاصې شوې.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورې.
یو کال بل واوخت او افغان حکومت وایي چې د تیر کال په پرتله په 1995 کال کې د بیارغونې په برخه کې زیات کارونه شوي او زیاتې پروژې پلي شوي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې له 1991 کال را په دې خوا په 1995 کال کې زیاته انکشافي یا 450 په سلو کې انکشافي بودیجه مصرف شوي، خو دا وزارت او د ساختماني چارو کارپوهان د پروژو له کیفیت څخه آیا راضي ښکاري؟ په دې اړه رحمت الله افغان خپل تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د سلما د بند افتتاح د سروبي او کجکي بندونو د چارو بیا رغونه، د 9 وړو او متوسطو بندونو د قراردادونو د تړونونو لاسلیک کېدل، د چابهار بندر او د اقینی د ریل پټلۍ افتتاح، له چین څخه په مستقیم ډول افغانستان ته د سوداګریز ریل ګاډي راتګ د 1995 کال لویو پروژو څخه ګڼل کیږي. د کلیو پراختیا، فوایدامي، ښار جوړونې او اړوندو سکتوري وزارتونو یو شمېر چارواکي وایي چې په 1995 لمریز کال کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت زرګونه بیلابیلې وړې او متوسطې پروژې پلې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وای ل 1991 کال را پدی خو په 1995 کال کې زیاته، یعنی 450% انکشافي بودیجه مصرف شوی چې د ټول د انکشافي پروژو د پلي کېدو ښه څرګندونه کوي. د دغه وزارت وای سهراب بهمن ازادي رادیو ته وویل چې په 1995 لمریز کال کې ځینې سترې پروژې افتتاح شوې او د یو شمیر مهمو پروژو قراردادونه لاسلیک شوې دي. دی وای په 1995 لمریز کال کې هغه رقم چې وړاندې کیږي د 1994 کال په پرتله د بیا رغونې یو ښه کال و، چې له نیکه مرغه ښه فعالیتونه هم پکې وسول. په کور دننه او بهر ځینې لویې پروژې افتتاح او ځینې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په عین حال کې د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې په 1995 لمریز کال کې د څه باندې 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د سړکونو د جوړونې قراردادونه لاسلیک شوي دي. د دغه وزارت ویان مهندی روحانی وایي چې له دې جملې څخه 350 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی او د نورو سړکونو چارې پر مخ روانې دي. 350 کیلومتره سړک سروي او ډیزاین شوی. د 503 میلیونو ډالرو په ارزښت 440 پروژې چې د سړک اوږدوالی 600 کیلومتره کیږي تړونونه لاسلیک شوي، چې له هغې جملې څخه 350 کیلومتره سړک بشپړ شوی چې 240 کیلومتره سړک خیزي شوی دی. بلخوا د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي چې په 1995 لمریز کال کې د اوبو لګولو، د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې، ترانسپورټ، کرنې او یو شمېر نورو برخو کې څه باندې 9000 پروژې پلي شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي سره له دې چې 1995 لمریز کال د دغه وزارت لپاره له ننګونو ډک کال و، خو ډېری لاسته راوړنې هم پکې درلودې.
نو په 14 ولایتونو کې 9000 او یا په بیلابیلو سکتورونو پروژو تطبیق او تکمیل شوی دی. دغه پروژه مجموعي ارزښت 215 میلیون ډالر ارزښت درلود چې په 3340 کلی
کې تدقیق شوی دی. ښاغلی رستمی ویل د دغه پروژو له لارې څه باندې 550000 کسانو ته لنډمهالي کاري زمینې هم برابرې شوي دي. هغه زیاتوي چې د ولسي تړون په نامه یې په همدې کال کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پروژې طرحه او ډیزاین کړې چې په راتلونکي کال کې به د ملي پیوستون د پروژې ځای ونیسي. په هیواد کې روانه نامنۍ اداري فساد، سیمه ییز زورواکي، د پروژو د موادو ټیټ کیفیت او له پروژو نه حفظ او مراقبت د پروژو د پلي کېدو او ساتنې پر لواندې تر ټولو لوی خندونه په ګوته شوی دي. خو له دې ټولو څرګندونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزیر د ساختماني چارو د بې کیفیتي په اړه اندېښنه څرګندوي او د پروژو په شفافیت ټینګار کوي. عبدالستار مراد تیره اونۍ په کابل کې د ساختماني پروژو د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د دې کار د ښوالي لپاره پر یوه طرحه کار روان دی څو ورسره د پروژو کیفیت لوړ سي. د بنسټونو ترمنځ د باور رامنځته کول د ظرفیتونو لوړوالی د پروژو د کیفیت لوړتیا په ساختماني سکتور کې د سټانډرډ او شفافیت رامنځته کول هغه موارد دي چې دغه وزارت په نوې طرحه کې ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي وزیران د دې لپاره چې له استیزاد څخه بچ سي هڅه کوي څو خپله پراختیايي بودیجه ولګوي چې دا کار د پروژو کیفیت او پایښت ته زیان رسوي. د ساختماني او ودانیزو چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي که پروژې په دې ډول پلي کیږي چې موثریت نه لري نو ښه به وي چې دغه پروژې پلي نه سي.
پروژه تطبیق شوی ده، پیسې لګول شوي دي، مګر هم آوټپوټ یا نتیجه د پروژې هغه څه چې و نسته. هغه عمر چې پروژې ته په نظر کې نیول شوی ده زه په اطمینان کامل تاسو وایم نیم عمر نه هم کمتر دی. یعنې زما هدف دا ده که چیرې هیڅ تطبیق نه وای بهتره او په دې نه چې نیمچه تطبیق سي.
ښاغلی خروټی وایي حکومت او وزارتونه باید لومړیتوبونو او شرایطو ته په کتو پروژې پلي کړي تر څو د خلکو په ورځني ژوند او اقتصاد باندې اغیز ولري.
لس بجه او دیرش دقیقه شوی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې خوده شی بعد مهمو خبرونو لنډیز واوري. نن د وری لمړی نیټه د نوی دیرلسوه شپږنویم کال لمړی ورځ ده. همدا شیبه په کابل، مزار شریف او نورو ولایتونو کې د نوی کال په مناسبت پرتمین مراسم روان دي. د تورخم او سپین بول د کلارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي جګړو او تشدد د 2018 کال له پایله تر اوسه څه باندې 8000 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي د امریکا ولسمشر پرون په خپل لومړی لیدنه کې د تډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ملاتړ وکړي. د عراق پولیس او روغتیایي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لویدیز پر استخباراتي ادارو تور لګولی چې د ده په هیواد کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. او په سوریه کې جنګیدونکي کورد ملیشي وایي چې د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې د روسیې پوځ دوی ته پوځي روزنه ورکوي. قدرمنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورزو یوې بین المللي مسئلې ته. د بین المللي مسئله مو د امریکا اړونده مسئله ده چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر تایید کړی چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سلاکارانو او روسي چارواکو ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پلټنې ترسره کیږي. جیمز کامی د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې په استماعي غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. جزئیات رضوان مراد اوروي.
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د نوموړي په ګټه د روسیې د لاسوهنې موضوع خورا ګرمه ده. په دې لړ کې راپورونه خپاره شول چې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره د ولسمشر ټرمپ له ځینو سلاکارانو پلټنه کړې ده او له روسي مقاماتو سره د هغوی د اړیکو د ادعاو په اړه ترې پوښتنې کړې دي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر جیمز کامی پرون د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې ته دا تایید کړه چې دا تحقیقات روان دي. نوموړي ویل په دې اړه تحقیقات کېږي چې آیا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤلانو او روسي چارواکو ترمنځ ارتباط موجود و، که نو بڼه څه وه، او آیا د ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې د هڅو ترمنځ کوم ډول همغږي وه او که څنګه. د اف بی آی مشر دا هم ویل چې نه دی او نه هم د امریکا د عدلي وزارت داسې شواهد لري چې د ولسمشر ټرمپ دا ادعا ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په نیویارک کې د ټرمپ د دفترونو جاسوسي کړې ده.
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior
دا ولسمشر دی ټویټر پیغامونه ته په پام سره چې دا کوي پخوانی ادارې د تلیفوني مکالمې اوریدلې. زه داسې هیڅ معلومات نه لرم چې دا ټویټر پیغامونه تایید کړي. موږ په دې اړه په ډېره دقیقه توګه د فدرالي تحقیقاتو په اداره کې پلټنه وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانه مارچ میاشت په څلورمه نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د هغه تلیفوني پیغامونه اوریدلی او څارلی دي. دا ستاسو د مجلس د استخباراتو کمیټه د متحده ایالاتو د کانګرس ته هغو پنځو کمیټو څخه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر مایک روګرس د ټرمپ د ادارې وروستۍ ادعا چې وایي ملي امنیت د برطانیې له استخباراتو غوښتي چې د ډونالډ ټرمپ جاسوسي وکړي په کلکه رد کړه. د امریکا استخباراتي ادارو په 13 جنوري میاشت کې رپورټ ورکړ چې د دوی د اټکل له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر صادر کړی دی. روسیه بیا په وار وار د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده او ولسمشر ټرمپ او ادارې هم داره دوي چې ګواکې د او یاد د انتخاباتي کمپاین غړو له روسی چارواکو سره کوم ډول غیر مناسب او د نه منلو وړ ارتباطات لرلی وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
استاد قدیم گوهر له خوست ولایت نه لیکلي افغانانو رونو خويندو همدانن د فخر افغان پاچا خان په نوم یو نیالګي ولګوي. حیات الله افغان له بدغیس نه لیکلي د بدغیس له بالا مرغاب ولسوالۍ نه چې نوی کال د سولې کال غوړم عبدل سمد غورزنګ د هلمند ولایت نه لیکلي چې حکومت باید په 1906 کال کې د زده کړې لپاره هڅه زیاته کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي هیله لرم چې د افغانانو دښمنان به سږ کال د سولې لاره غوره کړي. ګل میران عثمان خیل د بغلان له نارین ولسوالۍ نه لیکلي زه ښوونکی یم، په نوي کال کې مې له ځان سره هوډ کړی چې په پوره صداقت به زده کوونکو ته درس ورکوم. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي په دې کال کې مې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل ملا تړلې. بصیر هیلمن له کابل نه لیکي نوی کال د ټولو افغانانو ته بختور وي. هیله مې دا ده چې تعلیم غواړم چې افغانان پر اتلون غواړم چې خپلې پاتې زده کړې پر اتلون کې کال کې تکمیل کړم. او ایوب توخی له زابل لیکي پیغام مې دا ده چې خارجي ملکونو ته د افغانان نځي په قاچاقي لارو باندې چې خدای مکړه چیرته څه پې ونشي او سکل به د سولې کال وي. خبرونه په وروستۍ برخه کې یو پام وکړئ. لومړی تاندې څانګې او وروسته نیمې نړۍ اونیز پروګرامونو ته
تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. د نوي کال لومړنۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به له ځوانانو واورو چې دوی د نوي کال په لومړۍ ورځ څه کوي. د سندرغاړې شمې آشنا خبرې او سندرې به هم واورئ.
بس پتنوی بدرګه کوي
هلته دیګونه کوي ملګری
خو بل اخر دغه دوه ورځې ماونه نالته خلک چکرونه باندې تیری
پسرلیا چی رازی د خوشاله سر رازا
دل ما مسر
لا سړی ژمی راوتلی خلک د پسرلی هر کلای په میلو او خوشاله سره کوي. د پسرلی لا راتګ مخکې هغه ځوانان چې کوژدې کړي خپل کوژدنو ته جامع او نور شیان وروړي او د نوې کال په لومړۍ ورځ د لیدلو ارمان هم پوره کیږي. په ښارونو کې ځوانان پارکونو او میلزایونو ته ځي خو په کلیو کې بیا ډیری ځوانان په زیارتونو کې ورستی روي. دا خوست اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي دوی دا نوی کال هر کلی په اتڼونو کوي.
په خوست کې ځوانان د نورو سیمو رقم هم میلو ته ځي. په خوست کې مشهور مشهور زیارتونه دي او د سیل ځایونه دي. زیارتونه یې عاد ممد دی چې اوس په دا وخت کې سړک ورپوخ شوی دی. ډېر ښایسته د میلې ځای دی، د وزیرستان سره نږدې پروت دی. خلک ډلې ډلې ورځي. بس زموږ دود خو داسې دی چې په نوروز کې اتڼ وي، دولونه وي، بس پتنوی بدرګه کوي.
لا خوست را دی خو په پکتیا کې هم ځوانان د نوې کال په لومړۍ ورځ له ملګرو سره په چکر وځي او میلې کوي. دا ګردیز اوسیدونکی جاوید وطنپال وایي په پکتیا کې د نوې کال په لومړۍ ورځ ډیر ځوانان زیارتونو او تاریخي ځایونو ته ورځي.
که څه هم حالات هومره مساعد نه دي، خو بیا هم دوی خپل هڅه کوي چې دغه دود ترسره کړي او څه نه څه د نوې کال لکه څنګه چې نوم دی همدغسې یو نوې ساه واخلي. په ځانګړي ډول په د ګردیز په ښار کې چې ډېر مشهور ځینې زیارتونه دي، اماو ته د سیل او د چکر لپاره ځي، او په ځانګړي ډول بیا د بالاحصار ته چې یو تاریخي ځای دی د هغه ته ورځي او لیدنه ترې کوي. ځکه چې د هغه له سر نه بیا د ګردیز ټول ښار ښکاري. د تیرې باغ په نامه یوه سیمه ده، همدغلته ځي، میلې کوي، پیسې هلته دیګونه کوي، ملګري او کوسي کېدو نو اتڼې او ډولونه دا هم له ځان سره وړي، خو تر څو یې د نوی کال په خوښۍ لمانځلې او پیل کړی وي.
د غزنی اوسیدونکی هغه ملک سهار وایي په غزنی ځوانان د نوې کال په لومړۍ ورځ د غرونو لمنو او زیارتونو ته ځي او هلته خپلې لوبې کوي.
خلک کوشش کوي چې ولاړ سي غرونو خوا ته، هغه ځایونه چې هلته نه تازه هوا وي هلته ولاړ سي، خپل دوستان ملګري ولاړ سي، دوری دیګ وکړي، هلته ورځ تېرې او دوری کچیرې نور لوبې یې هغه هم کوي. خو بالاخره والیبال توپ خو سرولي ځکه خو هلته چیرې کوي، کرکټ دی هلته توپ سرولي سره کوي. خو بالاخره دغه دوه ورځې معمولا هلته خلک چکرونه باندې تېروي.
په کلیو کې ډېر خلک د نوي کال په لومړۍ ورځ زیارتونو ته ځي او هلته میلې کوي. لا ابراهیم ایمان څخه مو پوښتل چې ولې د نوې کال میلې په زیارتونو کې کیږي.
زموږ د وطن یو مشکل دا دی چې پارکونه د سیل ځایونه نه لري، کنه نو پوخانه دوی ته پاتې ده چې دوی زیارتونو ته لاړ شي. کنی نور زیارت داسې نه د خوند ځای دی، نه د میلې ځای دی چې دوی هلته میله وکړي. کاشکې دا میلې دوی په پارک کې کولای، یو په باغو کې کولای، ځکه خوست باغونه پارکونه لري. خو کیدای شي دا یو اور پاتې شوی وي.
شمع آشنا هغه سندرغاړې چې بیخي ډېرې سندرې ویلي. له شمې سره مو مرکه کړې او په پیل کې مو ترې دا پوښتلې چې ولې په افغانستان کې سندرغاړو د ځانګړو مناسبتونو لپاره ډېرې سندرې نه دي ویلي.
سندرغاړي همیشه دغه کوشش کړی د هم خزینه او نام نارینه نو چې هغوی خاص ارتباط د سندرو د یا نوي کال ته ورکي، یا مثلا د نوروز ورځ وي یا د اختر ورځ وي، ځانګړي اختریزې او نوروزي سندرې دوی ویلي دي. خو دغه رسنۍ چې دي هغوی بیا دغه سندرې آرشیف کړي او په بل کال چې راځي، مثلا بیا اختر راځي، بیا نوی کال راځي، هغوی هغه پخوانۍ سندرې ته بیا ځای نه ورکوي. باید هره سندره په خپل وخت کې نشر شي. اوس د مثال په ډول زه تاسو ته وایم، د دیقان یوه سندره ما ویلې ده، تاسو به اورېدلې چې دیقان پلاره. هغه سندره خاصتا ارتباط د دیقانانو ورځې ته ورته ورکړل شوی ده. چې موږ د نوي کال په درېیمه ورځ که په څلورمه ورځ باندې د دیقانانو ورځ لرو، په هغه ورځ باندې دغه سندره باید نشر شي. همدغه رنګ دغه نور سندرغاړي چې په ارتباط د نوروز یا د اخترې سندرې ویلې باید نشر شي، خو متاسفانه نه نشر کېږي. خو هر سړی نشي کولی هر سندرغاړي چې په هر اختصاصي ورځ کې بیا نوې سندره تولید کی.
خپل د نوې کال یا پسرلی ته سندره ویلې؟
بله، و په کاسټو کې مې ډېرې سندرې ویلې دي نوې کال ته، د پسرلی پاکله، د دې خانانو پاکله، د اختر پاکله مې ویلې دي.
یوه یې کرا یاده کې
د نوې کال په حق له سندره ویلې و چې فکر کوم اوس داسې شعر راته ډېر زیات نه راځي. خو خیر، زه به تاسو ته د پسرلي په هکله یوه بله سندره زمزمه کوم چې دا دوستانو په زړه کې دغه پاتې نه سي. پسرلیا چې راځي د خوشحالو سره راځه، په دې وطن اختر کې اخترو سره راځه،
پسرلیا چې رازي د خوشالو سره رازا په دې وطن اختر کې اخترو سره رازا پیغام د مینې راوړه چې مولري شي غمونه پیغام د مینې راوړه چې مولري شي غمونه نو مونږ ته چې رازي د خوشالو سره رازا پدے وطن اختر کے اخترو سر رازا
زموک سندرغاڑی تمرا چڑیری گیا کیفیت پکی ٹٹھی گی مثال شعر پکی ڈرخن وی یا موسیقی یا پخوانی موسیقی وی طرز نظاڑ وی تو اخبلا دا حسن کوی چی یو نو کارو کی نو وقت وکڑی ولی جوان ہنر مندان دی تمایل نہ لری چی نو یو زنگڑی کار نہ وکی
داس دا چې کمپوزونه خو اکثریت پخوانی کمپوزونه استعمالیږي تر اوسه پورې ډیر کم خلک توانیدلې دي چې نوی کمپوز تولید کړي هغه ډیر فوق العاده استادان مثلا د نور نور سیمو نغواړي افغانستان کې اکثریت دوه کمپوز ډیر زیات چلیږي چې یو بیروی کمپوز دی او کستوري کمپوز ده نو ځوانان په دې هڅه کې دي چې نوی کمپوزونه جوړ کړي ولې نه زه په خپل باور تاسو وکوي چې زه ګرځم د نوی کمپوز په سچ جوړې کمه
په نوی کال کې معمولا څه کار کوي چرته ځي
د سندرغاړو د سزانګړې ژوند د چې د نور عام خلکو نه ډیر فرق لري په نوی کال کې هر سړی غواړي زمنګ نظام زمي واوري زمنګ ورسنګ کې ورسو د نوی کال تبریکی ته خاصتا رسنې درته یادوم سهار چې منګه پاسي ګو یو رسنې ته بل رسنې ته دعوت سو زما په نظر چې وطن آرام وي هر چاته ورسی ګو دې کې به خوند وي
یو سندره د کراته وای چې خپل استا به خډره خوخیږي
یو سندره د چې اوس می په کار شروع کړه ده وای خپل کور ته سرور شوش پور اس په کې جړېګم جانانا مسافرا تصویر تبا دے گور من مرمان رغیگم جانانا مسافرا او تھالان کلا بلے کمڑا وستر گے غڑوما بلستالا روتا گورم چه هر گاڑے تیری گستا د خط تا پوس کوما بلستالا روتا گورم او پو میاشتو میاشتو پس چه دی خطراشی خوشا لیگم جانانا مسافرا تصویر تبا دی گورم نمرمان رغیگم جانانا مسافرا جانانا مسافرا
پاپای کی کدا درنو پختو چې نور ځوانان سره پیغام څه دی چې په دغه نوی کال کې څه باید وکړي
اول خو می د خپل چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زمنګ د پاره د ځوانانو د پاره باید د زړه لکومي هڅه وکړي په خلکو باندې زړه وخوګي د خپل زړه ته دی وګوري چې د دوی خواهشات زیات دي زمنګ د ځوانانو هیلې د ممده غسیما د نظر ونیسي دا می د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دی وطن ته کار وکړي او سول راولي په دویم پړاو کې باید زمنګ ځوانان روشن فکر وي هغه منفي فکرونه باید نور شاته واچي د هر چا حق او حقوق ته متوجي وسي او د وطن لپاره کار وکي زحمت وباسي
یو کال پې ته ورسید او یو بل نوی کال ته ور داخل شو خو په دې کال کې ځوانان څه کولای شي چې د دوی لپاره ګټور تمام شي دا دې پښتني جواب جاوید وطن پال راکوي
هڅه دی وکړي چې لکتر لکه خپل تیر کار ورزوي چې ما مثلا په د زده کړو په ډګر کې ما څه وکړل په اقتصادي برخه کې مې څه وکړل د ژوند څومره اړخونه چې دي لکتر لکه یو تیز مرور دی پر وکړي ور دي پر تیر شي چې څومره فعال پکې پاتې شو د ژوند په بیلابیلو برخو کې او څومره غیر فعال او بیا دې راتلون کې نوې کال همدغه ورځ نه ځان ته نور اهداف وټاکي موخه دی وټاکي خو لکتر لکه یو دوه درې هم سړی تعقیب کړي نو ډیر څه بیل اثر وړي وي
خوږو اوریدونکو تاسو ته د ښه ژوند په هیله د خبرونه پات رسو تر بل خبرونه مو علامل شه
شین بدا چمن شي زکپ سر لیشو خل با وطن شي زکپ سر لیشو شین بدا چمن شي زکپ سر لیشو
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د فرخوندې له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو آیا د فرخوندې د قضیې په ارتباط عدالت تامین شو او مجرمینو ته لازمه سزا ورکړل شوه او کنه؟ د مسول ارګانونو له څېړنو به خبر شي.
تحقیق پیرامون از این قضیه از طرف اداره لوی‌څارنوالی به شکل همه جانبیش انجام یافته، دوسیه معاول محاکم شده.
او دا چی د فرخنده کورنۍ په دې اړه څه وایي؟
ما خواهان عدالت بودیم، مردم افغانستان خواهان عدالت بود، عدالت تامین نشده. همه ما و شما اینه میفهمیم.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. قدرمنو اوریدونکو، د 1993 کال د هوت تبيشته منیټه مازیګر 3 بجې د شاید شمشيره جمعات په منځ کې یو مجاور आवाज وکړ. هلی قران وسوځاوه، هلی دین جلی قران ته ور ورته کړ. احساساتي یو بی خبره خلک راټول شول. د انجلی په وهلو ډبولو یې پیل وکړ. په انجلی مرګونی گزارونه وکړل، لبا میرا وغورځوله، بی حجاب یې کړه، بل اخره یې په وهلو ووجله او مړی ته ور ورته کړ. انجلی فرخنده نومیده، شاهد شمشيره زیارت تتللی و خوختل خلک او په ځانګړي توګه میرمنې له خرافاتي کړنو منع کړي او دوی په هوی چی تعویزګرو ته ورته حرام او د اسلام خلاف عمل دی. فرخنده په بی بی ساره لیسه کې درس ولوست، وروسته بیا په بی بی عائشه صدیقه دارالعلوم کې اسلامي زده کړې وکړې. د بی بی عائشه صدیقه د دارالعلوم استاد شمس الرحمن احمد زید فرخنده په اړه وایي، فرخنده ډیره نیکمله او با اخلاق انجلۍ وه. ټول استادان له فرخنده څخه ډیرې ښې خاطرې لري.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استاد په دارالعلوم کې او دوه کلمې سره د 14 سورسم سم کې حدیث مسره لوستلې دي، واقعا ډیره بی بی او نیکه خزه او همیشه په پرده کې تله او راتله او همیشه د نورو خویندو سره په خو اخلاق او خص سلوک سره ژوند تیرو.
کله چې فرخنده ووژل شوه، دولت او وروندوی دارو ټینګار کاوه چې مجرمینو ته به سزا ورکوي او د فرخنده په حق کې به عدالت تامینیږي. خو پښتنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو هغه څه چې لازمه و د فرخنده قضیه پر مخ یوړه او مجرمینو ته سزا ورکړل شوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په وینا، د فرخنده د قضیې هر اړخیزه څېړنه شوې ده، دوسیه محاکمو ته لیږل شوې او د ډیرو مجرمینو دوسیه هم تکمیل شوې دي.
اما آنچه که اجرات از قضیه با خود داریم وی است که
هغه څه چې موږ د دې قضیه په ارتباط لرو دا دي چې د دې قضیه په اړه هر اړخیزه څېړنه شوې دي، دوسیه اړوندو محاکمو ته لیږل شوې دي، محاکمو هم د دې قضیو پر وړاندې خپلې پریکړې کړې دي، د ډیرو مجرمینو دوسیه بشپړې شوې او د 30 محاکمو فیصله هم ورسره دي. هغه کسان چې تر عدلي تعقیب لاندې وو دوسیه محاکمو ته سپارل شوې دي. د یو کس دوسیه بشپړه شوې او په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شوی دی. د نورو مجرمینو دوسیه په جریان کې دي. لا دوی ټولو سره به د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق چلن کیږي.
آنچه که قوانین نافذه افغانستان ایجاد میکنه عملی و تطبیق گردد.
خو د فرخنده کورنۍ د محکمې له پریکړې او مجرمینو ته په واقعي ډول سزا نه ورکولو په خاطر راضي نه ده. د فرخنده ورور مجیب ملک زاده،
قضیه فرخنده خوب از نظر فامیل ما زموروز اول
زه به تاسو ته دا وایم چې زمون کورنۍ او د افغانستان خلک د فرخنده د قضیه په اړه عدالت غواړو، خو متاسفانه هڅه چې لازمه و عدالت نه دی تامین سوی او موږ ترې راضي نه یو.
عدالت تامین نشده، همه ما و شما اینه میفهمیم.
د فرخنده د وژلو په تور زیات شمیر تورن کسان ونیول شول چې یو شمیر اوس هم په زندان کې دي، چې له هغې جملې څخه یو هم شرف بغلانی و چې ویل کېږي د فرخنده په وژلو کې لاس لره، اوس په 40 کاله بند محکوم شوی دی. زموږ همکار نصرت پارسا له شرف بغلانی سره د فرخنده د وژلو په اړه خبرې کړې دي.
د فرخنده وژل یو تیروتنه وه. تیروتنه ځکه وه چې اسلام یې خلکو ته بد معرفي کړ. غیر مسلمان خلک به داسې فکر کوي چې په اسلام کې به داسې یو سره وابي، خو که یو څوک قرآن کریم ته سپکاوی وکړي هغه شخص کا زما تر پخو لاندې هم مړ شي پروا نه کوي. په دې هیڅ خفه نه یم چې د فرخوندی په وژلو کې مې لاس لاره، بلکې افتخار هم پرې کوم چې هغه ما ووژله.
کسی که بدین تجاوز بکنه با کرونا ما تجاوز بکنه و بومره با ما افتخار است.
شرف بغلانی په شمول یو شمیر هغه مجرمین چې د فرخوندی د قتل اصلي عاملین وو د لومړی محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی وو، خو په راوروسته مرحلو کې سزا له اعدام څخه حبس ته راټیټه شوه. یو شمیر خلک په دولت نیوکه کوي او وایي چې د فرخوندی د قتل تورونو کسانو ته هغه څه چې لازمه و سزا ورنکړل شوه. دا چې د فرخوندی قضیه پای ته رسیدلې او که اوس هم په جریان کې ده، و موږ غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له ډېرو کوششونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. د فرخوندی ورور مجیب ملک زاده له دولت نه ګیلمن دی، وایي جمهور رئیس ویلی بود چې زه خپل دا قضیه تعقیبوم او فرخونده زما دولت حیثیت لري.
اما در اخیر حکم صادر شد از طرف دادگاه.
کله چې د محکمې لخوا حکم صادر شو، جمهور رئیس دا حکم ونه مانه او د دې قضیه د بیا پلټنې حکم یې وکړ او ویلی و چې فرخونده د ټولو افغانانو لور ده او ماته د خپل اولاد حیثیت لري. همدارنګه جمهور رئیس ویلی و چې زه په خپل دا قضیه تعقیبوم، موږ په تمه یو، هغه وعده چې له موږ سره شوی باید عملي سي. او بله مسله ده، مجرمینو ده چې لومړی محکمې په اعدام محکوم کړل، بیا هم دوهمې محکمې په حبس محکوم کړو، او دا پریکړه موږ ته د منلو نه ده. دا خو دوه کاله دي چې 200 کاله هم تیر سي، موږ د عدالت غوښتونکي یو، باید عدالت تامین سي.
خواهان تامین عدالت هستیم، باید عدالت تامین شي.
دا چې جمهور رئیس څومره د فرخوندی قضیه تعقیب کړی ده او په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال په ډیرو لنډو ټکو کې داسې جواب راکوي.
د مارچ د اخیمې په مناسبت چې یو عدالت د میرمنو له ولسمشر سره مجلس درلودی، ولسمشر ورته وعده ورکړه ده چې د فرخوندی قضیه په خپل باندې په دقیق ډول باندې تعقیبوي.
د فرخوندی له وژل کېدو پوره دوه کاله تیر شول. ځینې نجونې او میرمنې وایي اوس هم کله چې دوی له دې سیمې څخه تیریږي، د فرخوندی د وحشیانه وژلو هغه صحنه سترګو ته درېږي او د یو ډول ویرې احساس کوي. موږ ته دې گزارش د جوړولو په خاطر شاهد شمشیره زیارت ته ورغلو. په زیارت کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه، یوه یوه ښځه لیدل کېده چې زیارت کې د خپل مراد په خاطر دعا کوله. خو دا چې اوس دلته عملاً کوم تاویزګر ناست وي او خلکو ته تاویز ورکړي، داسې یو څه مو ونه لیدل. موږ له یو څو میرمنو سره هم خبرې وکړې، خو د هغوی په سترګو کې هم یو ډول ډار و او زړه نازړې خبرې کولې.
خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغیزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغه روحن آرامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې سدا ځي، د دې ژوند ته، د دې څیرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. زه د یو نجلۍ په صفات سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د فرخوندی له وژل کېدو وروسته دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه، خو له بندیز سره سره د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. تاویزګر د کابل ښار په اکثرو سیمو لکه زاړه ښار، تایمنی، خیرخانې او نورو سیمو کې په ښکاره خلکو ته تاویزونه ورکوي. زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې د ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي، خو د له منځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندی له وژل کېدو وروسته حج اوقاف وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه، دا موضوع مو د حج اوقاف وزارت له اداري مرستیال دایو الحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و:
فرخونده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګه د وزارت حج اوقاف رهبري فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي، او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو، او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایاتو کې د یو ادارې ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد، او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
د ځینو خلکو په وینا کې دولت او محاکم د دغه سیخکارا او څرګندو جنایتونو په مقابل کې ناغېړي وکړي او مجرمینو ته سزا ورنکړي، د داسې جنایتونو لمن به پراخه شي او د خلکو به پر دولت او قضایي قوې اعتبار کم شي. دوی استدلال کوي چې جرایم که په هر سطحوي باید وڅېړل شي، خو د داسې کسانو چې عملي جنایت وي باید د محکمې جریان علني ترسره شي چې ټول خلک یې وګوري او څوک داسې عملو ته زړه ښه نه کړي.
که د سال قبل فرخندره به چي حالت به چي وحشت
کله چې دوه کاله وړاندې فرخنده په ډېرې بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه، او له هغې پېښې وروسته هم هره ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کیږي، خو متاسفانه هېڅکله د دا ډول پېښو مجرمینو ته پالني ډول سزا نه ده ورکړل شوې. د فرخندې په قضیه کې هم یو څو ورځې نمایشي محکمه جوړه شوه، خو په واقعي ډول عدالت ورسره ونه شو. هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي باید ونیول شي او سزا ورکړل شي.
عاملین شه باید دزګیر شوه و به جزا عمل رسنده شوه.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم خې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو